درنو دوستانو ستړي مشه اجمل اندې مو دی ازادي رادیو په دې خبرونه کې مو هر کله کوم پیل هم له خبرونو کوو. ملګری ملتونه وایي افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له څلورو کلونو وروسته افغان میرمنې لنډ ژوند او خراب روغتیایي وضعیت لري. د سازمان په خپل تازه رپورت کې چې پرون د اگست په 11مه یې واک ته د طالبانو د بیا ځلي رسیدو د څلورم کال پوره کېدو په تړاو پر خپل وی پاڼه خپور کړې ویلي، افغانستان کې د ښځو د ژوند حالات د نسغم حد ته رسېدلی او که په دې برخه کې بیړني ګامونه پورته نه شي په ټولنه کې د دې حالت د عادي کېدو ویره شته چې له امله یې ښځې په بشپړ ډول له عامه ژوند ایستل کېدای شي. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واکمنېدو وروسته تر ډېره دې ډلې د ښځو ضد پالیسۍ پلي کړې دي. تر شپږم ټولګي پورته یې د نجونو پر مخ د هر ډول زده کړو دروازې تړلې دي. په دولتي او غیر دولتي ادارو کې یې تر ډېره پورې د ښځو پر کار محدودیتونه لګولي. په بامیان او دایکنډي ولایتونو کې د دیارلس کلونو فعالیت وروسته د نسیم په نوم سیمه ییزې راډیو خپرونې بندې کړې. د غراډیو پر خپله فیسبوک پاڼه په یوې خبرې کړې اعلامیې کې ویلي چې ځینې وختونه د غږ د زغملو نه وي. په ورته وخت کې د افغانستان له رسنیو د ملاتړ بنسټ وایي د غراډیو د حاکم نظام د فشارونو له امله تړل شوې ده. اسوشیتد پریس خبری آژانس د پاکستانی چارواکو په وینا نن خبر ورکړ چې امنیتي ځواکونو په باجوړ کې پوځي عملیات پیل کړي چې له امله یې په لسګونو زرو کسانو سیمه پریښې. تر اوسه رسمن د دې عملیاتو اعلان نه دی شوی، خو د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر ذوالفقار حمید د سیمه ییزو سرچینو په وینا ویل چې په دې عملیاتو کې چې هیلیکوپټرونه هم پکې برخه لري، له افغانستان سره نږدې په غرنیو سیمو کې د یاغیانو پټنځایونه په نښه کیږي. یو بل دولتي چارواکي شاهد علي ویلي چې د دې عملیاتو له ویرې نږدې یو لک کسان بې ځایه شوي دي. اسلام آباد تور پورې کوي چې د تحریک طالبان پاکستان ډلې مشان افغانستان کې پټ شوي، د هغه تور دی چې افغان طالبان یې ردوي. د اندونیسیا لویدیز پاپوا سیما نن یوې سخت زلزلې ولړزوله. د جرمنی د جیولوژي تحقیقاتي مرکز ویل چې دا زلزله د 6.5 ریختر په کچه وه. د دې څیړنیز مرکز په وینا د زلزلې مرکز تر مځکې لاندې په 10 کیلومتره کې ژبرو. تر اوسه د دې زلزلې له امله د سر و مال د زیان رپورټ نه دی ورکړل شوی. د اسپانیا د پلازمینې مادرید ته څیرمه ورونه لګیدلې. دا ورونه د دوشنبه ماښام له مادرید څخه شاوخوا 20 کیلومتره لرې شمالي لور ته ولګید. تر دې دمه یو تن د دې ورونو له امله مړ شوی او په لسګونو کسان بې ځایه شوي دي. 12 اطفایا موټر او 3 هلیکوپټرې د دې ورونو د وژلو هڅه کوي. په اسپانیا کې د ډېرې ګرمې هوا له امله دا اور په شنو بوټو او ګلو کې لګیدلی دی. او د طالبانو د کرایو د کنټرول ګډي کمیټې پریکړه وکړه چې د کورونو څښتنان نشي کولی چې د پروسه کال له کرایې څخه تر 10% زیاتې افغانۍ واخلي. دا پریکړه نن د طالبانو د کورونو د کرایې د ګډي کمیټې له لورې وشوه. دا کمیټه د عدلي وزارت په مشرۍ د پولیسو، استخباراتو، ښاروالۍ او نورو اړوند ادارو څخه جوړه شوې ده. دوستانو خبرونه مولا آزادۍ راډیو نو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه او موضوعات لرو. وابورې چې ملګري ملتونه وایي افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له څلورو کلونو وروسته افغان میرمنې لنډ ژوند او خراب روغتیا لري. پر دې موضوع په ریپورټ سربیره مو د نسیم راډیو له تړل کېدو خبره وچی دا دیار لسکلونو فعالیت وروسته خپل خبرونه بند کړی. نو ریپورټونه به مولرو د سیمې او نړۍ په مسایلو کې بواوري چې د متحده ایالاتو ولسمشر تمخ کار کړی چې د روسیې له ولسمشر سره به خبرې د اوکراین د جګړې په تړاو غټوي. دواړه مشران ټاکل شوی د جمعې په ورځ سره وګوري. همدارنګه افغان ماشوم فوټبالر محمد عثمان عاطف وایي هیله لري چې افغانستان لپاره به په نړیوالو لوبو کې ولوبي. دا چې دولس کلن او د بادغیس اصلي اوسیدونکی دی په وروستیو کې کابل ته تللی.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه.
دوستانو دا د ازادي راډیو ده. ملګری ملتونه وایي افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له څلور کلونو وروسته افغان میرمنې لنډ ژوند او خراب روغتیا لري. دغه سازمان په خپل تازه رپورت کې چې پرون د اگست په 11مه وخت د طالبانو د بیا ځلې رسیدو د څلور کلونو د پوره کېدو په تړاوي پر خپل ویبپاڼه خپور کړي، په افغانستان کې د ښځو د ژوند حالات د نزغم حد ته رسیدلی بللی او ویلي که په دې برخه کې بیړني ګامونه پورته نه شي په ټولنه کې د دا ډول یو وضعیت د عادي کېدو ویره شته چې له امله به یې ښځې په بشپړ ډول عامه ژوند وایستل شي. په افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته دوی تر ډېره د ښځو ضد پالیسۍ پلي کړي. یو شمېر مېرمنې او د ښځو د حقونو فعالانې وایي له دې امله په دې موده کې افغان مېرمنو په ډېرو سختو شرایطو کې ژوند تیر کړی او لا هم له کړاو سره مخ دي. تفصیل په دې رپورټ کې.
په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلې واکمنېدو د څلورم کال د پوره کېدو په درشل کې ملګرو ملتونو ویلي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغان مېرمنو د ژوند حالت د نزغم حد ته رسیدلی او ښځې اوسمهال لنډ ژوند او خرابه روغتیا لري. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې چې دوشنبه د اګست په 11مه په خپله ویبپاڼه خپور کړی ټینګار کړی چې په تیرو څلورو کلونو کې طالبانو د ښځو ضد نږدې 100 فرمانونه صادر کړي چې د ښځو انجونو لپاره یې ویجاړوونکي پایلې درلودې. ملګرو ملتونو ویلي د دغه فرمانونو له امله د ښځو انجونو د تګ راتګ او د کار او زده کړو حقونه محدود شوي چې له امله یې د ښځو پر ټولنیز اقتصادي او روغتیایي ژوند خورا ناوړه اغیز کړی. په راپور کې دا هم راغلی چې له 80% ډیری افغان ښځې او نجونې زده کړو او کار ته لاسرسی نه لري او په دې ډول د کاري ځواک نږدې نیمایي برخه د افغانستان په اقتصاد کې د پام وړ ونډه نه لري او دا وضعیت نه یوازې د دې هیواد اقتصاد ته ضربه ده بلکې د راپور په ټکو د روغتیا په برخه کې هم ګڼې ستونزې رامنځته کړي. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې روغتیایي پاملرنې ته د ښځو د لاسرسي د نشتوالي له امله به تر 2026 کال پورې د میندو مړینه 50% زیاته شي. په راپور کې راغلی چې په کم عمر کې د نجونو جبري ودونه او د ښځو په وړاندې کورني او ټولنیز تاوتریخوالي هم زیات شوي او آن د کور دننه 28% مېرمنې احساس کوي چې د کور په پریکړو کې هیڅ واک نه لري. په راپور کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې د مشرې سوزان فرګوسن له قوله راغلی چې پر افغان ښځو د محدودیتونو مسله باید له افغانستانه بهر د یوې ستونزې په توګه وپیژندل شي. نوموړي ویلي دا وضعیت یوازې د افغان ښځو د حقونو ستونزه نه ده بلکې د نړیوالې ټولنې لپاره د ارزښتونو یوه لویه ازموینه ده او که نړۍ په دې اړه بې پروا پاتې شي د ښځو د حقونو د لمنځه وړلو دا تګلاره به په نورو ځایونو کې هم تکرار شي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ نږدې 4 کاله پوره کېږي او په دې موده کې غډلې تر ډیره د ښځو ضد پالیسۍ پلي کړي دي. یو شمیر مېرمنې او د ښځو د حقونو فعالانې وایي چې په دې موده کې افغان مېرمنو په ډیرو سختو شرایطو کې ژوند تیر کړی او لا هم له کړاو سره مخ دي. د ننګرهار یو اوسیدونکي چې د پوهنتون د دوهم کال محصل او د زده کړو دروازې پر مخ تړل شوی د نوم د نخبرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل موږ
په دې ورځ ځان خبر نو او موږ اعلان یې راغله تاسو نور حق نه لري چې سره دې موږ کومه ګناه مونږ ته معلومه نه واخ موږ نه دې تعلیم کولو حق واخیسته. دا ډیره سخته وه.
د پلازمین کابل یو اوسیدونکو چې دا هم نغواړي پر راپور کې نو خبر شي وای
خځې او مېرمنې دومره بي وسه شوې دي چې د خپل حق غوښتلو لپاره هیڅ هم نشي کوي. یوازې دا چې خپل غږ نړیوالو ته ورسوي په یو ډول باندې فکر کوم نور هیڅ هم د دوی لوسې نه دی پوره. خو که نړیوال پرختیا هم وغواړي چې د افغان مېرمنو لاسنیوي وکړي باید په طالبانو باندې محدودیتونه وضع کړي.
د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان بیا وایي چې طالبان په تیرو څلورو کلونو کې بدل نشول او نه د ښځو د حقونو په برخه کې خپل تګلارې بدلې کړې نو باید نړیواله ټولنه په وړاندې عملي ګامونه پورته کړي. لډلی سینا رفی ازادي راډیو ته وویل
نړیواله او هغه وادونه چې د ښځو د حقوقو مدافعین دي متاسفانه چې په څلور کالو کې کم ظلم چې په ښځو او چې د تعلیم او تربیې نه د سیاسي ډګر نه د اجتماعي ډګر نه د ټولو ډګرونو نه حذف شوي دي او ولې متاسفانه چې هیڅوک د دې په وړاندې یو جدي اقدام ونه کړ. طالب هیڅکله تغییر کړی نه دی. نور تخنیکی او ایدولوژي وحشي او افراطي
د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د ملګرو ملتونو د دغه نوی راپور په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو وړاندې تر دې په وار وار په افغانستان کې د شریعت لمخې د ښځو د حقونو د تامین خبره کړي. داسې مهال چې دوی په کور دننه لشپګم ټولګي پورته د نجونو په وړاندې د زده کړو دروازې تړلې او په ډیری دولتي او نادولتي ادارو کې له ښځو د کار کولو حق هم اخیسته. دغه راز پر ښځو حجاب جبري کړي او د ورزش په ګډون په ټولو ټولنیزو فعالیتونو کې د دوی په برخه اخیستو کې لږ بندیز لګولې.
بلخوا په ایران او پاکستان کې ځینې افغان خزینه محصلان وایي په داسې حال کې چې فراغت ته یې وخت کم پاتې دی افغانستان ته د بیرته ستنېدو او بې برخلیک حالت سره د مخ کېدو لپاره اندېښمن دي. دوی ازادي رډيو ته ویل چې په دې هوادونو کې په ډیرو سختیو په بیلابیلو برخو کې لوړې زده کړې کړي، خو په خبرې کې بیرته افغانستان ته ستنې شي هلته به د شون له تر ټولو بنسټیزو حقونو او په خپل تعلیمي څانګو کې له هر ډول پرمختګونو او کاربي برخې شي. دوی له نړیوالې ټولنې د افغان خصو او نجونو پر تعلیم او کار د بندیزونو د لری کول لپاره پر طالبانو د فشار غوښتون کې دي. نور حل په دې ریپورت کې.
خانم تشویش باد از فراغت دارن، زنی که نتونن به افغانستان برگردن و ایجام نتونن بانن.
د ایران په تهران کې په یو دولتي پوهنتون کې د مدیریت او ادارې څانګې د ماستر یو افغانه محصله ده چې وایي فراغت یې وازې څو ورځې پاتې دي او اړه ده چې بیرته افغانستان ته ستنه سي. د چې د موضوع د حساسیت لامل یې نو غوښتل راپور کې نو خبر سیاسي رادیو ته وویل چې ایران کې د زده کړو ختمې دوه وروسته د تحصیلي استوګنې موده هم پای ته رسیږي او په خبره یې افغانستان ته په ستنېدو به یې ټولې هیلې مړاوي او زحمتونه به یې په اوبو لاهو سي.
تشویش بعد از فراغت دارن، بعد از اینکه فارغ التحصیل شدن که نتونم به افغانستان برگردم و ایجام نتونم بانن.
موږ ټول انجلو سره د اندېښنه ده چې له فراغت وروسته به ونه کړی شو دلته پاتې شو او افغانستان ته هم اوسنیو شرایطو کې بیرته ستنی شو. زه خپله داسې د تشویش حالت کې یم چې فکر کوم د ځمکې او اسمان ترمنځ لاچاره پاتې یم چې نه دلته پاتې کېدی شو او نه هلته تللی شو. محصلینو ته اوس او یوازې تر هغه وخته اقامه ورکول کیږي چې فارغیږي. که افغانستان ته ستنی شو ټول زحمتونه مو بیګټی کیږي.
دا د طالبانو له واکمنې دورسته د هیواد ته د زده کړو لپاره تللې ده. د غراس په تهران کې د انجینری څانګې د ماسترۍ کچې و محصله وایي که څه هم د غهواد کې له وسیدوې لسی زیوړي خورته ویل سوي چې لفرغې دورسته بل دې هواد وېستل سي او افغانستان ته واستنه کړل سي. د هم د ورته ستونزې لامل د نوم خبرولو په شرط ازادي رادیو ته وویل چې دا نارینه سرپرست نه لري او یوازې مور سره به افغانستان ته ستنېږي چې هلته داسې هواد ته چې پر خزوې بیلابل محدودیتونه لګول سوي ستنېدو ته خورا اندېښمنه ده.
میگن اخراج مثلا اجباری نیست، در صورتی که اجباری است باید مثلا فارغ التحصیل بشم.
دوی وای چې استل جبری نه دی خو برعکس ټول جبری باسي. زه څو موده وروسته فارغېږم خو د دې لپاره چې دلته پاسپورت او تذکره نه لرم نور دلته د پاتې کېدو او د زده کړو د دوام اجازه نه راکوي. موږ ډېرې اندېښمنې یو چې که افغانستان ته ولاړې سو موږ نه هلته کور لرو نه به مې مور کار کولای سي او نه ورور او پلار لرم. موږ ته به دا ډېره سخته وي، موږ اصلا د طالبانو سره ژوند نه سو کولای.
خو دا حالت پاکستان کې هم افغان محصل انجونې زوروي. د پاکستان اسلام آباد کې له لسیزو راهیسې میاشتې وي افغان محصلې چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې له دغه هېواده د جبري ایستلو له خطر سره مخ ده او که افغانستان ته ستنه سي ټول زیار به یې له صفر سره ضرب سي.
کوم زموږ سټډي لحاظ ده زما بندون دی درس دی نو دې ته موږ ډېر زیات خفه یو. وجه دې باندې چې ما خو ډېر زیات مطلب ډېر هم ویلې دی اوس لږ پاتې ده شان ډېر زیات سټوډنټ پاکستان کې دي دا ایجوکیشن به ټول خرابېږي او افغانستان کې داسې اسه فیسلټیز هم نشته، یونیورسيټي نشته، جاب نشته فیمیلز لپاره نو دا به کوي اخر څه
د دغه هیواد په خیبر پښتونخوا ایالت کې په پېښور پوهنتون کې وی بلې افغان محصلې چې نه غوښتل راپور کې نوم او غږ خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې دوی په دې ورځو کې له ژور ذهني تشویش سره مخ دي او د خپل ځان لپاره هیڅ روښانه راتلونکی نسي تصور کولای. دغه محصلین په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د زده کړو او کار ترڅنګ د بیلابیلو بندیزونو د لرې کولو لپاره د نړیوالې ټولنې له لورې پر طالبانو د فشارونو د واردولو غوښتونکي دي. د افغان محصلین په داسې وخت کې افغانستان ته د بیرته ستنېدو ویره او اندېښنه لري چې په دې وروستیو میاشتو کې د ایران او پاکستان حکومتونو د ټولو افغان کډوالو حتی دغو کسانو ایستلو ته زور ورکړی چې هلته د میشتېدو قانوني اسناد لري او یا له لسیزو راهیسې اوسیږي. دغو هیوادونو د غرض داسې حال کې د افغانانو د ایستلو بهیر چټک کړی چې په افغانستان دننه د طالبانو حکومت لخوا په ښوونځیو کې له شپږم ټولګیو پورته تر پوهنتونه او حتی روغتیایي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو په ټولو غیر دولتي او اکثرو دولتي ادارو کې پر کار بندیزونه لګول سوي او د غرض په ټولنه کې له آزاد تګ راتک ورزشي لوبغالو تفریحي پارکونو او په بیلابیلو سیاسي ټولنیز کلتوري او اقتصادي فعالیتونو یې هم محدودیتونه لګولي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف مرستیال تدی چابیان افغانستان ته د خپل سفر په ترڅ کې دغه هېواد ته له ستنو سویو کډوالو سره تر لیدنې وروسته ویلي چې د افغان نجونو پر وړاندې د زده کړو بندیز د دوی لپاره ستره ننګونه ده. یونیسف د اګست په لسمه په خپله ویبپاڼه خپور کړي بیان کې د تد چابیان په حواله ویلي چې په افغانستان کې د زده کړو مسله حیاتي ده او نه یوازې نجونې بلکې په خبره یې ښځې هم تر اغیز لاندې نیسي، ځکه دوی له منځنۍ کچې تر پوهنتونه او بیا حتی له کار کولو محروموي. د یونیسف مرستیال له طالبانو غوښتي چې د نجونو پر وړاندې د زده کړو او کار بندیز دې لرې کړي. د ملګرو ملتونو د دې ادارې د معلوماتو له مخې د روان میلادي کال له پیله تر اوسه له ایران او پاکستانه د 5 لک ماشومانو په ګډون 2 میلیونه افغانان افغانستان ته استول شوي دي.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
ازادي راډیو له تاسو سره د خو په بامیان او دایکنډي ولایتونو کې د 13 کلونو فعالیت وروسته د نسیم پونم سیمایي زراډیو خپل خبرونه پای ته رسولې. د غراډیو په خپل فیسبوک پانا په یو خبرې کړي لامې کې ویل چې ځینې وختونه د یې غږ د زغملو نه وي. په ورته وخت کې د افغانستان له رسنیو د ملاتړ بنسټ وایي د غراډیو د حاکم نظام د فشارونو له امله تړل شوې ده. تفصیلي په دې ریپورت کې اورو.
د طالبانو د حکومت د استخباراتو لوري په دایکوندی کې د نسیم راډیو د مسول او دوا خبريالانو لنیول کېدو 15 ورځې وروسته اوس د غراډیو ل 13 کلن فعالیت وروسته په دایکوندی او بامیانو کې د خپل خبرونو د بندیدو اعلان کړي. د غراډیو پرون دوشنبه د اگست په 11 په خپل فیسبوک پاڼه په خبره کړي اعلان کې ویلي چې ځینې وختونه غږ د زغملو نوي. په اعلان کې هیله ښودل شوې چې که شرایط برابر شي ښایي د راډیو بیا خپلې خبرونې پیل کړي. د روان اگست په 15 د افغانستان د خبريالانو مرکز خبر ورکړ چې د طالبانو استخباراتو په دایکوندی کې د نسیم راډیو رئیس او دوه خبريالان ونیول او د راډیو ځینې تجهیزات ضبط کړل. دغه مرکز په یو اعلان کې ویلي چې د دغه راډیو کارمندان د داعش او د وسلوالو طالبانو د مخالفینو په اړه د ملګرو ملتونو د راپور د خبرېدو په تور نیول شوي او تحقیقات ترې شوي. هڅه مو وکړه چې د نسیم راډیو د مسؤلینو نظر هم ولرو خو بریالي نه شو. په دایکوندی او بامیان کې د دغه راډیو د فعالیتونو د بندیدو خبر د رسنیو د ملاتړو بنسټونو او د رسنیو د مسولینو اندېښنې هم راپورته کړي. د افغانستان له رسنیو د ملاتړ بنسټ رئیس حامد عبیدی وایي د نسیم راډیو د تړلو پریکړه په افغانستان کې د حاکم نظام د فشارونو پایله ده.
در این شک نیست که رادیو نسیم
په دې کې شک نشته چې نسیم راډیو د حاکم نظام د فشارونو له امله وتړل شو. یو نوی مخ کې د دې راډیو خبريالان نیول شوی وو او په ډېر احتمال د خوشی کېدو په بدل کې به د ژوند تری اخیستل شوی وي چې راډیو مو باید وتړي. له بده مرغه ته کولای شي ډېر خراب پیغامونه ولري.
د افغانستان د خبريالانو مرکز د اماړیکو مسؤل سمیه ولیزاده هم دغه راډیو بندیدو ته په اشاره ویل هغه پالیسی چې طالبانو د بیان د ازادۍ او افغان رسنیو پاړه غوړه کړي دا په دې هیواد کې د رسنیو وضعیت نور هم کړکېچن کړي. په ورته وخت کې له افغانستانه بهر د مرز ټلویزیون رئیس ادریس فاروقی ازادي راډیو ته ویل
توقف شدن فعالیت یکی از
په بامیان او دایکنډي کې د یوې سیمې زی راډیو تړل کېدل واقعا د اندېښنې وړ ده. په پروستیو کلونو کې د زیاتو رسنیو د تړل کېدو شاهدان یو. په ځنګړي ډول د اقتصادي ستونزو او د حاکم نظام د فشارونو له امله د دې وضعیت دوام په افغانستان کې د رسنیو ټول همکاران او مسؤلین سخت اندېښمن کړي دي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي سازولې یا یوناما هم په ورستیو کې د طالبانو د حکومت لوري پر رسنیو د محدودیتونو او د رسنیو د ځپنې پاړه اندېښنه خودلې ویلي دي چې معلوماتو ته د افغانانو د لاسرسي پاړه د محدودیتونو زیاتوالي د بیلابیلو مسلو پاړه د عامه بحثونو مخه نیولې. د طالبانو حکومت تر اوسه د نسیم راډیو د خبرونو د بندیدو پاړه څنډې ویلي خو مخکې ویلي چې د اسلامي شریعت له مخې د بیان ازادي تضمین دي او دا چې په افغانستان کې هیڅ خبريال د رسنۍ فعالیت په تور نه دی نیول شوی. خو داسې مهال چې د خبريالانو یو شمېر ملاتړو بنسټونو د افغانستان د خبريالانو مرکز په ورسته ونیو کې للس څخه د زیاتو خبريالانو د نیولو خبر ورکړ او د طالبانو لوري پر رسنیو محدودیتونه وغندل.
د ازادي رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورسته یو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر تمخ کار کړ چې د روسیې له ولسمشر سره به خبرې د اوکرين د جګړې په تړاو غټوري وي. اروپای ټول نه هڅه کوي چې په دې خبرو کې د اوکرين ولسمشر له پامه ونه غورځول شي. ټاکل شوی چې ډونالد ترامپ له ولادیمیر پوتین سره د جمعې په ورځ په الاسکا کې خبرې وکړي. جزئیات په دې ریپورت کې.
د امریکا ولسمشر په سپینه ماڼۍ کې خبري غونډې ته وویل چې هڅه به داوي چې خپل سیال سره د خبرو پر مهال سمدستي اوربند تلار هوار شي. ډونالد ټرمپ د دوشنبه په ورځ په زیاته کړه چې دی به ولادیمیر پوتین ته ووایي چې دا نږدې 3 کلنه جګړه پای ته ورسوي. ولسمشر ټرمپ دا خبره بیا تکرار کړه چې د اوکراین او روسیې ترمنځ به په احتمالي معامله کې د مځکې تبادله شامل وي، د وویل له پوتین سره په خبرو په لومړیو دوه دقیقو کې پوښتې چې آیا موافقه ترلاسه کیدای شي کنه او دا غونډه به پرشتي حساس وي. د امریکا ولسمشر بیا وویل چې له ولادیمیر پوتین سره تر لیدو وروسته به د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی او نور اروپایي مشرانو ته زنګ ووهي. ښاغلی ترامپ ته هم وویل چې د سولې د احتمالي معامله له امریکا سره ارتباط نه لري چې د یې پریکړه وکړي، خو د څرګند کړه چې د زلنسکی او پوتین غونډه د شخړې د حل لپاره مهمه ده. ترامپ وویل چې راتلونکي غونډه به د زلنسکی او پوتین یا کدوی اړتیا ویني دی به هم برخه پکې واخلي. په دې ترڅ کې د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر اندری سیبیها سره په یو ویډیو کانفرنس کې خبرداري ورکړی چې په الاسکا کې سرمشیزه کولای شي چې داسې ډیپلوماتیک دام ته زمینه برابر کړي چې روسیې د جګړې له مسؤلیت څخه د تیښتې او د نورو بریدونو لپاره د پښې ایښودلو لپاره د فرصت په توګه وکاروي. دا ساجی اروپا ساجی رړو د خبر څنګه په وینا پر اوکراین د روسي يرغل په تیرو 500 کلونو کې په اروپا کې تر ټولو د لوی جګړې سبب شوې ده، او دې جګړې اوکراین اوران کړي، د روسي اقتصادي په جنگي ماشين بدل کړي، او د مسکو واکمن حکومت په ویداسې ادارې بدل کړي چې هر ډول مخالفت جرم ګڼي. د لوی دي زوټ کلونو لمخې د روسانو د مرشوب لشمیر په دې جګړه کې ل یو ملیون څخه اوړي. په اوکران کې د جګړې له امله د مړیو شمیر له یو لک سانو زیات دی، او په ټوله کې مرشوب له شاوخوا څلور لک ته په دغه هیواد کې رسیدي. له
خبرونو ور اخوا
سیف د چلډرن یا د ماشومانو د نجات سازمان وایي چې د روان میلادي کال له پایل راهیسی 800,000 افغان ماشومان له پاکستان او ایران څخه افغانستان ته ستانه شوې دي. د سازمان تیر ورځ په یو ریپورت کې ویل چې په متوسطه توګه په هر ډیر ثانیو کې یو افغان کوچنی افغانستان ته ورستول شوی. دا په داسې حال کې دا هغه کورنۍ چې واړه کوچنیان لري او افغانستان ته په اجباري توګه په وروستیو کې له ګاونډیو هیوادونو راشړل شوی، دوی د مرستو غوښتنه کوي او د خپل ماشومان لپاره د زده کړو، روغتیا او نورو برخو کې د همکاري غوښتونکي دي. تفصیل په دې ریپورت کې
د ماشومانو د ساتنې سازمان سیف د چلډرن وایي په داسې حال کې چې په افغانستان کې له هرو 5 ماشومانو یوې د لوګي له سخت ناورین سره مخ دی، په اوسط ډول په هرو 13 ثانیو کې یو ماشوم له ایران یا پاکستان افغانستان ته ستنېږي. د سازمان د دوشنبه په ورځ د اگست په 18 په راپور کې ویلي چې د روان میلادي کال لپاره 800,000 ماشومان له ایران او پاکستان افغانستان ته ستنې شوي دي، چې دا شمېره د تیر کال په پرتله 2 چنده ډیره ده. پراپور کې زیاته شوی چې د دې ماشومانو نږدې 3/4 برخه له ایران استانه شوی دي. سیف د چلډرن زیاته کړې چې د دې ماشومانو لړلې سرګونه یې له سرپرست پرته هیواد ته ستنېږي چې ډیرای یا په ګاونډیو هیوادونو کې زیږیدلي او یا یې هلته له ډیرو کلونو راهیسې ژوند کړی دی. د سازمان زیاته کړې چې د ماشومانو جبري ستنېدل په ځانګړې توګه هغوی چې سرپرست نه لري د استثمار ناوړه ګټه اخیستنې او بې غوري خطر زیاتوي. پراپور کې د ماشومانو د ساتنې سازمان د افغانستان د ملاتړ برخه د مشر سمیرا سید رحمان په حواله ویل سوي چې افغانستان ته د خلکو د ستنېدو شدت او سرعت اوس پیساره دی او دوی د بشپړ بشري بحران په درشل کې دي. سیف د چلډرن ویلي چې دوی د افغانستان په لوی خارونو کې د کورنۍ لوی ډلې لري چې په پارکونو او خلاصو ځایونو کې ژوند کوي. په ورته وخت کې یو شمېر هغه کورنۍ چې کوچني ماشومان لري او په دې وروستیو کې له ګاونډیو هیوادونو افغانستان ته ستنې سوي د مرستې غوښتنه کوي. کریم محمدی چې په دې وروستیو اونیو کې له ایران د فاریاب ولایت میمنی ښار ته خپل پلار، مور، میرمنی او څلور ماشومانو سره ستون سوی او هلته په یو خیمه کې ژوند کوي، د خپل ستون زو پاړه ازادي رادیو ته وویل:
خدای ته مارش زم درا ګرمي هر مرده بودن، نه خانه درم نه جا درم.
زما څلور ماشومان په لاره کې ناروغ شول او د ګرمۍ لامل نږدې مړ شوی. موږ نو کور لرو او نه ځای لرو. چې کله کوچنی و دلته مو هر څو پلورل او تهران ته ولاړو، خلا غځای هم را وستلو. موږ ملګرو ملتونو ته لاړو خو دوی زموږ پښتنه ونه کړه. وی ویل چې ولاړ شي، دلته راغلو چې طالبان خلکو سره مرسته کوي خو دوی موږ ته هیڅ کارت یا مرسته نه در اکړي. موږ هیڅ نه لرو، موږ د خوړلو لپاره څه نه لرو، د خلکو د دروازو تر شا اړ پاتې یو، هیڅوک مرسته نه کوي. زمون ماشومان ناروغان شوی خو مونږ نشو کولای چې ډاکټر ته بوزو مونږ دلته په یو خالی ځمکه کې خیمه درولې ده مونږ څلور غبرګونی ماشومان لرو چې د مور شیدې خوري زموږ غوښتنه دا ده چې له موږ سره مرسته وکړي
تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یو ان هبیتات تاګس پاتمه وویل چې د ګاونډیو هیوادونو افغانستان ته د ستنېدونکو شپېته سلنه د اتلس کلونو څخه کم عمر لري د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یو ان ایچ سی آر په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې سکل له 2.1 میلیون څخه ډېر افغانان افغانستان ته ستانه سوي یا بیرته ستنېدو ته اړ سوي دي چې پکې له 1.6 میلیون څخه ډېر له ایرانه او تر 3,25,000 ډېر له پاکستان ستانه سوي دي د ماشومانو د ساتنې سازمان په خپل نوي راپور کې دا هم ویلي چې له ګاونډیو هیوادونو د کډوالو له ستنېدو مخکې د افغانستان نږدې نیمایي نفوس بشري مرستو ته اړتیا درلوده او د بودیجې سخت کمښت د دې لامل ګرځېدلی چې د بشري مرستو لپاره مرستندویه ډلې له ډېرو اړتیاوو سره مخ سي او په ټکو یې دا ناورین لا هم له ناکافي او کمو سرچینو سره مخ دي او په خبره یې په پایله کې به یې ماشومان تر ټولو ډېر زیانمن سي د ماشومانو د ساتنې سازمان په نړیواله ټولنه غږ کړی چې په پولو کې د بیړنیو اړتیاوو د پوره کولو لپاره سمدستي ملاتړ زیات کړي او په افغانستان کې راستنېدونکو ته اوږدمهاله مرستې چمتو کړي
دوستانو زموږ غږله ازادي راډیو نوري افغان ماشوم فوټبالر محمد عثمان عاطف وایي هیله لري چې افغانستان لپاره په نړیوالو لوبو کې ولوبي کې د چې اوس کابل ته راغلی وایي روزونکو لوبه ډېره خوښه کړې ورته ویلي چې مختبه ولاړ شي زموږ همکاري فیروزي عزیزي ورسره خبرې کړې او دا رپورټ یې پرې چمتو کړی چې د هغه په غږ پیلېږي
علاقه ما به فوتبال خیلی زیاده واقعا آرزوم همی بود که به تیم ملی بازی کنم واقعا ایر برآورده بگیرن خب
د افغانستان د بادغیس ولایت د مرکز قلیناو ښار د چاکران سیمې اوسیدونکی 12 کلن محمد عثمان عاطف دی چې په دې وروستیو ورځو کې د ښې لوبې ویډیوګانې په ټولنیزو رسنیو کې خپرې او لاس په لاس وي په دې ویډیوګانو کې هغه د خاورو په یو میدان او شخصي جامو کې د فوټبال ځانګړي حرکتونه په ډېر ښه او چټک ډول ترسره کوي محمد عثمان ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې فوټبال سره بې کچې مینه لري
یعنی فوتبال از خورترکی که بازی میکردم دیدم که استعدادش داشتم بچه همه تشویق کردن واقعا آنالی که است فوتبال بخش از زندگی می
ما فوتبال لحق وقتا پیل کرده چه ریر کچنی هم حلکانو به حد سهولم چه تایی استعداد لری اوست می فوتبال در جوان دیو برخه ده شاو خواه دو دری کلو نکیگی چیز فوتبال کوم
دای چه دوام تولگیز دا کون که دی و ایلمان دای چه د زده کړو ترڅنګ د فوټبال ورزش په برخه کې په خو امکاناتو او روزونکو تر څارنې لاندې لا مخته ولاړ سي
ما که استه خوب به می قریه زمین خاکی بود اونجوگو که بود مربی اصلا نبود امکاناتی که تمرین میکنی اصلا نبود
زموک پکلی که یو خاوری نظمه کده حال تا اصلا روزون که نو ده تمرین لپاره هیچ آسانتیاوی نوی لدی وروستا ممکن کابل کې پادشم او کلی تولان نشم تر فو میز دکړ وکم او هم تمرین وکم چې ته هوا د 12 کلونو پورته ملي ډلې سره یو ځای شم
محمد عثمان عاطف چې په ټولنیزو رسنیو کې تر مشورتي او وروستا اوس کابل ته راغلی دی ازادي رادیو ته وویل کابل کې روزونکو لوبه ډیر استایلې ده
خیلی خوشحالم میر از اول از خداوند میدانم چون خداوند یعنی از بین یعنی غزر استعداد میر انتخاب کده بده
زدیر خوشحالیم خدای تعالی ما تا چانس را کرد چه خلق میو پیجنی زداوایم که هر چوگی ملاتر وکلی اگه بایس کل نهیلی نکم دلتا دا میلی لوگ دلی روزون کرا تا اویل چه تا روزون کو پرا تا دوم را خلو بکوه که دیشی تا بهر واستو آنخای بارسلونا
لوبډله کې ولوبېږي د یادونې دا چې د افغانستان د فوټبال د ډګر او نورو برخو ډیری مشهورې څېرې له همدغه هیڅ امکاناتو ځلیدلې او له ډېرو ستونزو سره مخ ته ولاړې دي او دغه هیواد ته یې ویاړونه ګټلې دي چې د محمد عثمان عاطف لپاره هم دا هیلې کېدای شي
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہم نے قدم کے تازادی رادیو کول کار کوم پتا اوری دین پتا سلام علیکم زخ پلا یو معلوم نما دی جمہوریت دے زمانے یواستر گنی نور وجود نی ٹھول لبائن اتلا لایدا چار سال بستر شپ خانہ کی 15% ما تا معلولیت لیکل لایدا په تیر جمهوریت کې ما 15% د معلولیت د تقاوت ټول هر څه اخیستل متاسفانه چې دوی اوس د ما ماش قطع کړی دی بدون له کوم دلیل نه. دوی وایي چې ته معلول نه یې، اسناد هم په لاس لارم، هر څه په لاس لارم، څوک جواب هم نه راته کوي. صرف د دې په خاطر باندې زه د جمهوریت معلول یم. هیله لرم چې دا موضوع تاسې له دې خلکو سره مطرح کړئ.
دوی چې په ښځو باندې محدودیتونه لګوي، د ښځو ږغ اورات بوی دی، ولې د خلکو کورو ته په ښځو پسې راوړي، جنسي تاوتریخوالي ورسره جوړوي. مولایان دي، دا دی مولایان د خدای د رسول الله ورور معلومه دی، دا رقم ژوند کوي، دا رقم پابندي په ښځو باندې دغه کوي. د ملګرو ملتوه په سخت دریځه ترینګله دغه کیسه.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر،